سلامونه او خیچری د مشلری او یبل خبرونه ته هر کله راشي. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې دی، دلته په پرا کې د سهار 2 بجې شوي. تاسو د مشال رادیو پر لبسین هزاته خبرونه اوري. پرونه خبرونه کې به هم د ټګند خبري د پټونه لرو، د غنو خبري د پټونو تر څنګ درته باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه عبدالحی کاکړ درته د دې سات خبرونه وایي.
سرټکی د پاکستان مطبوعات وایي چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی استعفا ورکړې ده. د پاکستان د مالی چارو وزیر عبدالحفیظ شیخ د دې هیواد قومي اسمبلی ته پرون د 2018 او 2012 مالی کال لپاره بودیجه یا بجټ وړاندې کړی. د یمن دولتي ټلویزیون د ولسمشر علي محمد صالح په یو برید کې د ټپي کېدو لږ وخت وروسته د هغه یو ریکارډ سوی وینا خپره کړې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان مطبوعات وایي چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی استعفا ورکړې ده. ډان، بلوچستان ټوډي او ځینې نورې ورځپاڼې د اسمبلی د سیکرټریټ لخوا د یاري کلسیو بیان حواله ورکوي چې اسلم بوتانی د سپیکر له چوکۍ استعفا ورکړې ده. بیان زیاتوي چې نوموړی د جمعې په ورځ د بهرني هیواد له دورې څخه د راستنېدو سمدستي وروسته خپل استعفا د بلوچستان ګورنر ذوالفقار علي مقصد ته ولېږله. بیان وایي چې د اسلم بوتانی له وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی سره اختلافات د استعفا وجه ده. د پاکستان د مالی چارو وزیر عبدالحفیظ شیخ د دې هیواد قومي اسمبلی ته پرون د 2018 او 2012 مالی کال لپاره بودیجه یا بجټ وړاندې کړ. د بودیجه حجم 850 ارب روپۍ دی چې د ډان ورځپاڼې او رایټرز خبري اژانس په وینا د تیر مالی کال په پرتله 14% زیات دی. عبدالحفیظ شیخ وویل چې د هیواد دفاعي بودیجه لګښتونه 495 ارب روپۍ ته زیات کړل شوي دي. تیر کال دا پیسې 442 ارب روپۍ وي. د بجټ وړاندې کولو پر مهال د مالی چارو وزیر وویل چې د تیر کال د سیلاونو له کبله د 850 ارب روپۍ تاوان شوی دی. دول د حکومتي کارکونکو تنخواه به 15% او د ریټایر شوو کسانو پینشن به له 15% تر 40% پورې زیاتوي. د یمن دولتي ټلویزیون د ولسمشر علي محمد صالح په یو برید کې د ټپي کېدو لږ وخت وروسته د هغه یو ریکارډ سوی وینا خپره کړې ده. په پلازمینه سنا کې د دې هیواد د اطلاعاتو مرستیال وزیر ابو الجنادي خبریالانو ته د برید تفصیل څه داسې بیان کړی.
صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية فخامة الأخ رئيس الجمهورية
د یمن د اطلاعاتو مرستیال وزیر ابو جنادی وای د صدارتي محل سرچینه وای چې د جمعې د لمانځه وروسته د جمعې د لمانځه پر وخت د محل په جماعت کې هغه وخت توغندې وټغول شو کله چې ولسمشر صالح لخزینو سیاستوالانو او چارواکو سره یو ځای لمونځ کولای. ریپورتونو لمخې په برید کې د شاغلی صالح پر مری او مخ ټپونه راغلي دي. خپل ولسمشر صالح د وینا پر محلول چې د روغ رمټتی شاغلی صالح د برید تور د قبایلو په یو جنایتکار ډل لګولې دي. نوموړي ول چې په برید کې د جنو نورو چارواکو د ټپ کېدو ترڅنګ او کسان وژل شوی دي. ولسمشر صالح ول چې د برید شاته حشد نومي قبیله ده چې صادق الاحمر مشر کوي. نوموړي د قبایلی پر نموړي د قبایلو پر ضد د جنگیدونکو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو په غمزارشانو ګولې وچلولې چې د ولسمشر صالح 33 کلنې واکمنۍ لمنځه وړل غواړي. له جنوري څخه پیل شوو مظاهرو کې تر اوسه پورې 350 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو فعالین وایي چې د حما په شار کې امنیتي ځواکونو پر شاوخوا 50,000 حکومت ضد مظاهره چانو باندې ډزې کړې چې پکې یو سلسلويش کسان وژل شوی دي. دوی زیاتوي چې د مرګ ژوبل شمیره کېدای شي زیاته سي. په حما کې په کال 1902 کې 15,000 کسان وژل شوی وو کله چې اخوان المسلمین د اوسنی ولسمشر د پلار حافظ الاسد پر ضد پاڅون وکړ. بلخوا د هیواد په نورو برخو کې د جمعې پر ورځ هم مظاهره شوی دي. دا مظاهرچان شعارونه ورکوي خپلواکي خپلواکي موږ ملي یووالی غواړو. د دې ترڅنګ د ریپورټونو لمخې دمشق کې شاوخوا 2000 کسانو مظاهره وکړه چې د تت پرکولو لپاره پولیسو له زوره کار واخیستی. ورسته خبر هم دادی چې د امریکا د سایت نومې اداره وایي چې د القاعده په دوو برخو کې د سلو منټو یو ویډیو جاری کړی ده چې پکې په خپل سر د جهاد رخصوي دی. د ادارې په وینا داسې ښکاري چې ویډیو د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته جوړه شوې ده. په ویډیو کې د القاعده دوه مشر ایمانوئل زواهری او په امریکا کې زیږل شوی ادم ګدان ښکاري. دوی وایي چې په مغربي هیوادونو کې میشت مسلمانان د یهودیانو او صلیبیانو پر ضد په جهاد کې یو مهم او پریکړنده رول لوبولای شي. دا ویډیو د القاعدې د میډیا څانګې تاسو یوازې د ځان ذمہواری تر عنوان لاندې خبره کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نوریدل. کچېری تاسو غواړئ چې دا خبرونه ولولئ هم نو mashalradio.com ته ورشي. زمونږ ټولې خبرونه په لیکل شوی بڼه هم زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې هم ترلاسه کولای شئ. پرونی یو سات کې به د دغه ټکو تفصیل ووري. د پاکستان حکومت د هیواد وفاقي بجټ قامي اسمبلی ته وړاندې کړ. په دې اړه د ساده سیاستوالو، حکومت مخالفانو او سوداګرو بیلابیل خبرګونونه خبرو. د سیمې په اړه د نړۍ د مطبوعاتو له تفسیرو مهم خبرو او د یمن د ولسمشر د ټپي کېدو به هم واوري. د بلوچستان د اسمبلی د سپیکر له استعفا په اړه هم درته معلومات درکوو او د دغو خبري رپورټونو تر څنګ به د باختر ستوري کلتوري ادبی خبرونه واوري. تر پایا بلنه در کوم چې ټوله خبرونه واوري. د همدغه خبرونه لومړی موضوع د پاکستان حکومت د هیواد وفاقي بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د بجټ متن د هیواد د مالیاتو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ولوست. د تیر کال د سیلابونو له کبله د پاکستان اقتصاد ته لوی زیان رسیدلی دی چې له امله یې په تازه بودیجه کې تاوان هم شامل دی. د دې ترڅنګ د تیر کال پرتله د هیواد د دفاعي بجټ کې 350 ارب روپۍ زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل له پامیر ساحل اوري.
د پاکستان د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د هیواد قومي اسمبلی ته د 2012 زیږیز مالی کال لپاره بودیجه یا بجټ وړاندې کړی دی. د بودیجه حجم شاوخوا 6.2 اشاره روپۍ دی چې د ډان ورځپاڼې په وینا د تیر مالی کال پرتله 14.2% زیات دی. عبدالحفیظ شیخ وویل چې د هیواد دفاعي بودیجوي لګښتونه 495 ارب روپیو ته زیات کړل شوي دي. تیر کال د پیسې 442 ارب روپۍ وې. د بجټ د وړاندې کولو پر مهال د مالی چارو وزیر وویل چې د تیر کال د سیلاونو لکبله د 350 ارب روپیو یا 10 ارب امریکایي ډالرو تاوان شوی دی. د ویل چې د حکومتي کارکونکو تنخواه به 15% او د متقاعدو یا ریټایر شویو کسانو پنشن به له 15% تر 40% پورې زیاتوي. عبدالحفیظ شیخ زیاته کړه چې د 2012-13 زیږیز مالی کال د بجټ هدف دا دی چې مالی تاوان به د ټول ملي پیداوار یا جی ډی پی 4% تر اخته کیږي. د مالیاتو د وزیر د وینا پر مهال د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاج وکړ او شعارونه هم ورکړل. په پاکستان کې هر مالی کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیلېږي او د جون میاشت د بجټ ته وړاندې کولو او پر دې په پارلمان کې د بحث او منظورۍ لپاره وي. هر کال د بجټ تر وړاندې کېدو مخکې د پاکستان د مالی چارو وزارت د دې هیواد اقتصادي سروې خپروي. د اقتصادي سروې د جزئیاتو د تفصیل پر مهال د دې هیواد د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ خبریالانو ته وویل چې د تیرېدونکو مالی کال پر مهال د دې هیواد ټول ملي پیداوار یا جی ډی پی 2.4% وده کړې ده. د اقتصادي سروې په رپورت کې ویل شوی چې د اقتصادي وده لپاره هدف 4.5% ټاکل شوی و. خو د حفیظ شیخ په خبره په هیواد کې د تیر کال د سیلاونو او د خرابې امنیتي وضع له کبله اقتصاد ته زیان رسیدلی دی. د اقتصادي سروې په رپورت کې ویل شوی د سیلاونو له کبله د خوړو بیې ډېرې لوړې شوي او د دې بیو لوړېدل هم د هیواد اقتصادي پاړسوب یا انفلیشن چې لا پخوا یې اقتصادي ننګونې پیدا کړې وې تر واک لاندې نه دی راغلی.
تاسې مشال رادیو اورید. پامیر ساحل پر رپورت کې مو د پاکستان د 2011 او 2012 مالی کال بجټ له وړاندې کېدو واوریدل. د دې بجټ د وړاندې کېدو وروسته اوس سیاستوال او د حکومت مخالفان په دې اړه څه خبرګون خوده او کنه. په سات مخکې مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال علمزیب خان حل اخیستې دي.
د سینیر دغه مدیر دی فروز الهی هغه راووتو او هغه د میډیا سره خبرې وکړې. فروز الهی د دې په اړه ډېره ستاینه وکړه او بعض خبریالان چې تپوسونه هم وکړو چې تېر کال خو ته هم تاسو په دې همدارنګه بجړو چې زیات بدل نه و تاسو به ټکونه کړي اوس تاسو وایي چې دا بجړ ښه دی. نو هغه وویل چې دې ځل چې کوم دی په بجړ کې نوي ټیکسونه نه لګولی شوي د دغې سره سره هم د هغې سره جوخته چې کوم دی د پیپلز پارټۍ چې کوم دی بل وزیر نوید قمر هغه هم د دې بجړ ستاینه وکړه او چې دې کې نوي ټیکسونه نه لګولی شي او په موجوده ټیکسونو کې هم زیاتوالی نه دی شوی او لږ ډېر زیاتوالی چې شوی دی نو هغه دې حکومت په تېر مارچ کې کوم زیاتوالی راغلی او دا تېر د هغې برخه ده. دغه شان بیا مولانا فضل الرحمن چې کله راووتو هغه دا وویلې چې کله د کوم احتجاج پرون چې د بیر په وخت کې مسلمي لیګ مونږ کوو نو په دې کې مونږ ځکه هېڅ نه واغلو چې دا چېرې د مسلمي لیګ مونږ د پلیټ فارم نه و ولې د بیر په خوف په بد الله فضل الرحمن چې وویل چې په راتلونکي ګل په ورځ به مونږ بیا مخالف ډلې راغونډېږو او ګورو به چې د ښه او بد اړخونه کم دي. د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم غړي دي او کوم زیاتره د بیر ستاینه وکړه خو ولې حسیبه مهمه خبره دا ده چې کوم د عوامي نېشنل پارټۍ زنانه غړي ده بشرا گوهر نو هغې چې کوم دی د ډیفنس دی پای بجټ باندې ټکونو کړو او هغه ویل چې په دې کې چې کوم پیسې دي دا بالکل زیات دي یعنی 1500 روپۍ چې کوم دي دا کمول پکاره په دې وخت کې موږ ته نور مسلې دي. دغه شان اخوندزاده شټان هم د دې په اړه ځای نه خوښه لري پارټي هغه لري هغه بیا دا ویل چې فاطمه له پیسې ورکړل شي دي 8000 روپۍ نه ټول چې کوم نه پاره کوم ملکانان دي خانان دي غره خلک دي دا د هغه جګونو ته دي د دې وجه نه دې پیسې هم حساب کتاب وکړي شي په دې اړه نه مطمئن.
تاسو د سوداګر او نور خلکو سره په دې اړه خبرې اترې کړي د هغه خبرګون سو
زین تجارت را دې بجټ ته په دې کې خوای یو جنرال سټیک د ولس شپاره پیسې راغلي دا شن ته ډیوټي چې وته یل د بار وخت سامان راځي او باغې ټیکس کم کم ټیکس لګي زین د ګارډ په حواله دي دا شن د نور راي سامان په حواله دي چاکلیټو د پر د دې کوم اسپریګان دي د نور سامان دي او چې دې چې دا هم کم شي او کم کاروبار دی هغه دې وکشي هغه دې دا خو دا خبرې دي ولې زین څه دا ګر ډیر په سخت ټکو دا پېټ غندې او او خاص کړي خدا وي چې په دې کې په ځمکه په زراعت باندې یعنی په کار کې باندې څنګه لګېدلې هم دا چې کوم دي غټانو خلکو ته فائدہ را بل یو مهم سوداګر ډېر مهم خبر او کړه چې دې کې زیات ظلم سره دا شوی دي چې کوم د ماشومان چې کوم وښ شو دي وښ پې دي په هغه باندې ټیکس لګي دا د غریبانو سره دا اوس ډېر زیات ظلم.
د علم زیب خان پر رپورٹ کې مو ورېدل چې د پاکستان د مالی کال د بجټ لوړاندې کېدو سره ځینو سوداګرو اندېښنې څرګندې کړې دي. د سوداګرو په خیبر پښتونخوا کې هم اندېښنې څرګندې کړې. په دې اړه مو په پیښور کې د مشال ډیو له خبريال شبیر جان نه اخیسته
خبر پښتونخوا کې کوم چیمبر آف کامرس مشر دی هغه ټول پرون ډېر زیات برګون افغان څرګندونه کړې ده او وی ویل چې را د خبر په صفه کوم تاجران تنظیمي لري دا وی په ډېر زیات اعتراضات ځکه چې دا بجټ چې کوم دی د کوم خېګړ دا صرف د غټو تاجران لپاره د وړو تاجران په دې کې هیڅ قسمه خېګړ نشته. بل دا هم ویل چې د خبر په تنخوا چې کومه کارخانه او انډستریز دي دا وی لپاره هم خاص اعلان نه دی کړی ځکه چې خبر په تنخوا صبح تر هغه راځي څومره خپل دا دومره یو سیمه هم نه ده خپل شوی دوی ویل چې تر هغه راځي د خبر په تنخوا مېشه ته خو شه د 800 عربو زیان روپو ځان نکول دي ولې په دې خلا او فقیه حکومت خبر په څنکو لپاره شخص اعلان نه کړ او نه دي تاجران لپاره بل هغوی دا خبرو چې دې کې خبر هم شته لکه چې کوم جی ایس ټی نه جنرال سیلز ټیکس یو پرسنټ کم شوی دی دا بانک مجلس د 20000 نه سیوا پیسې روبو چې پایل ټیکس کم شوی دی دا خبرو دي ولې د خبر په څنکو کې کوم ستونزې لري د دې تاجرانو ته د دې کاروباریانو ته نو هغه هغه بارے کې دې اسم نه ویل بل دا خبرو کړم چې ضروري خبره ده چې په خبر په څنکو کې څنګه شرط ټول ملک د توانای بحران دی بیلې نشوالې د ګیس نشوالې دي د خبر په څنکو زیاتره چې کوم کارخانه وي هدا وخت بند پرتی دي او هغه په سلګو په زرګو خلق بے روزگار کړی دی هغه لوی ګرانې کې هم سیوا والی شوی دی دوی ویل چې د پکې د توانای د بحران په اړه خبرې شوی دی.
شبیر احمد جان ل خیبر پختونخوا نه و چې د پاکستان د روان مالی کال د بجټ په اړه یې د سوداګرو خبرګون راټوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اوریدل بلوچستان مطبوعات وایي چې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسلم بوتنی له خپل دندې استعفا ورکړی دا د دوی په وینا د استعفا وجه د صوبې له وزیر اعلی سره د نوموړي اختلافات وو. په دې اړه مو سات مخ کې د مشال رادیو له خبريال خدای نور ناصر نه حل اخیستې.
مننه دا چې خبر راځي د بیل بیل ورسپانو لیکل دي چې د اسمبلی سیکرټریټ له خوا دوی ته خبر پاڼه جاری شوې ده. البته ترڅو دا ذکر وکم چې مشال تر اوسه پورې لا هم دا خبر پاڼه رسیدلې نه ده خو ډیرای انګلیسي ژبه ورسپانو چې په کې د اسلام آباد څخه چاپي د ورسپانو د هغه هم لیکل دي او د دې سیمه د کوټې د بلوچستان چې ورسپانو د هغه هم ټول دا خبر پورته کوي لیکل دي چې د اسمبلی څخه یو اسمبلی سیکرټری څخه یو خبر جاری شوی دی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی د خپل دند څخه استعفا ورکړه. د خپل استعفا یې ګورنر بلوچستان ذوالفقار علي مکسی ته لیږلې ده. دلته دا ذکر وکړم چې اسلم بوتانی د تعلق د پاکستان مسلمان کاپ سره دی، او د پاکستان مسلمان کاپ ګوند هم دلته له واکمن ګوند پاکستان پیپل سره او د نورو یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو سره دوی اتحادي دی. او دی له اول ورځې صحیح خاط چې کله دغه انتخابات په 2008 کې، نو اسلم بوتانی له هغې ورځې راهیسې دلته د سپیکر په توګه باندې دلته دنده ترسره کوله.
د استعفا وجه، اصلي وجه په اړه تاسو معلومات له چا نه اخیستي؟ خدای نور ناصر.
اصل وجه تر اوسه پورې لا هم هغه نه، البته ځینو رسنیو لیکلي دي هغې د خپلو سرچینو پر اساس لیکلي چې په دغه سیمه کې چې لسبیلا سیمه څخه د اسلام بوتانی تعلق لري، له هغې سیمه څخه دی منتخب شوی دی د اسمبلۍ لپاره، او دی د تېرې یوې اونۍ راهیسې په بهرنۍ دوره باندې وو اسلام بوتانی. نو دلته رسنۍ دا لیکي چې په دې یوه هفته کې چې دی بهر تللی و، دلته وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلام رئیسانی د دغه سیمه کې په لسبیلا کې ځینې داسې چارواکي یا افیشل یا چارواکي هغه بدل کړي وو، او په دې کې خاص ذکر شوی دی چې د لسبیلې ډیپټي کمشنر د دغه خوښه باندې اسلام بوتانی دلته ایښی وو، او بیا چې کړه دی په دې وخته کې بهر ولاړ، نو وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلام رئیسانی هغه ډیپټي سپیکر او بخشي ډیپټي کمشنر له خپل دندې څخه بدل کړ، او دغه ځای به بل څوک راوست. لوی لامل چې کوم رسنۍ یاد کړی دی هغه همدا یاد کړی دی چې د ډیپټي کمشنر په دې تبادله باندې په دې بدلېدو باندې د ده او د وزیر اعلی بلوچستان ترمنځ د اختلافات رامنځته شول.
او اوس ویل کېږي د صالح بوتانی استعفا منظوره شوې ده او کنه؟
نه، تر اوسه پورې دلته به یو ده وکړم چې د صالح بوتانی د مشر دی اسلام بوتانی دی. اسلام بوتانی تر اوسه پورې د استعفا تر اوسه پورې له هم منظوره شوې نه ده، نه هم د گورنر بلوچستان او نه هم د وزیر اعلی بلوچستان لخوا تر اوسه پورې یو بیان په دې حق باندې ورکړل شوی دی. البته یوازې د حکومت بلوچستان لخوا په یو خبر پاڼه کې یوازې دومره ویل شوي دي چې نن مازدیګر په 4 بجې باندې نواب اسلم رئیسانی د ټولو اتحادي ګوندونو د مشرانو غونډه په وزیر اعلی سیکرټریټ کوټه کې رابللې دي، او نن مازدیګر کېدلی چې په همدې باندې به خبرې وشي. خو تر اوسه پر دوی لخوا په ځانګړې توګه د دې اسلام بوتانی د استعفا په اړه باندې هیڅ خبر هم راغلی نه دی، هم د استعفا تر اوسه پورې منظوره شوې ده.
د بلوچستان مطبوعات وایي چې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی له خپل دندې استعفا ورکړې ده. په دې اړه خدای نور ناصر راته معلومات راکول. او اوس هم اسلام آباد ته ورځو، او په اسلام آباد کې راته سراج ظهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې او له غټو غټو ټکو او تبصیرو مو ترې خبروي.
نن ټولو مقامی د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپل اداري په وفاقي بجټ اقتصادي سروې باندې لیکلي دي. نوی وخت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکلي دي چې د نوي مالي کال کم او بیش 850 ارب روپیو د خساري وفاقي بجټ قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شو. اداري لیکي چې د جمعې په ماښام د خزانه وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د اپوزیشن لخوا د صح احتجاج باوجود خپل د بجټ تقریر جاري وساتو. اداري د حکومت لخوا د بجټ په حق لیکي چې کله 950 ارب روپیو ته خساره ورسي، نو په داسې حال کې به اولس د دینه متاثر کیږي. اداري لیکي چې دا بجټ د ایم ایف په وینا جوړ کړی شوی دی، نو په دې سبب به دا بجټ اولس ته د فائدې په ځای د نور ګرانې تحفه ورکړي. اداري آخري کې لیکي چې تشو په داوو د اولس کشالی نه هواریږي، او په دې بجټ کې سیوای د داوو نه د اولس لپاره هیڅ نه وو. دغه رنګ جنگ ورځپاڼه هم خپل اداري کې لیکي چې د وفاقي حکومت لخوا د مالي کال 2011 او 2012 د اقتصادي سروې مطابق کال 2011 او 2012 کې معاشي صورتحال ډیر خراب وو، او قرضو او ګرانی کې ډیر زیاته اضافه شوې ده، چې لکه بلې د روان مالي کال د بجټ زیات تر هدفونه ترلاسه نه کړی شو. پیداواری شرح 4.5 نه 2.4 ته راورسېده، او ګرانی کې 14% اضافه شوې ده. اداري لیکي چې د دې سروې پرانا کې اولس له ژوند حوصله ورکول لپاره حکومت لا په خپلو خرچو کې د کمی ډیر زیات ضرورت دی، او چې د سرکاري وسایلو ضایع کولو مخنیوي وکړي شي، او د بجلی د بحران ختمون لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. ولې چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ په وجه صنعتونه بند دي او اولس بیروزګار دي، نو باید چې حکومت د اولس کشالو له زیاته پاملرنه ورکړي. اکسپریس ورځپاڼه هم خپل اداریه کې د اقتصادي سروې لړکې صدا سي ذکر کړي دي. اداري لیکي چې ملک ته قرضو لاندې گیر دي، چې لکه بلې ورس پورس ګرانی کې زیاتوالی کیږي، او اولس د نو نو ستونزو سره مخ شوې دي. اداریه زیاتوی چې د سروي ریپورت وړاندې کولو په وخت ډاکټر عبدالحفیظ شیخ بجټ کې د اولس لپاره د اسانو ذکر کولو په وخت یو خبره دا هم وکړه چې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې به سیوا کولې شي. اداریه لیکي چې دا ډیره خبره ده، خو چې ملک په کوم تناسب ګرانی کې زیاتوالی شوی دی، نو د دې په مقابله کې تنخواګانو او پېشنونو کې زیاتوالی ډیر کم دی. اداریه اخیره کې لیکي چې د اولس د کشالو هوارولو دا یو لار ده چې حکومت عملی اقدامات وکړي.
د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته کتنه وه چې سراج ظهیر کړې وه، او اوس هم د پاکستان او د سیمې په اړه د نړۍ مطبوعاتو د تبصیرو غټي کې درته ما حسیب شهید ژباړلې. راځي په ګډه وره د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اکانومیست مجلې په پاکستان کې د خبریال سلیم شاهزاد په وژلو مقاله خپره کړې او لیکلي د سلیم شاهزاد په وژلو کې ډیر شک د پاکستان د استخباراتو پر مرکزی ادارې ISI کېږي. دا ځکه چې یوازې د نوموړي د ورکېدو بڼه هغه سی و چې ISI داسې کوي، او په خپل شاهزاد په بیا بیا دا ویره څرګنده کړې و چې ISI به دی ووژني. اکانومیست مجله وایي شاهزاد یوې ایټالیوي نړیوالې رسنۍ ته کار کاوه، د له اسلامي بنسټپالو سره کلکې اړیکې لرلې، آن له طالبانو او القاعده سره. هیڅ خبریال په دې برخه کې د ده په څېر اړیکې نه درلودلې. د له جهادي قوماندانانو سره مرکې کولې، د هغوی پټنځایونو ته ورته، او د القاعده دننه چې کوم کارونه کېدل پر هغوی یې رپورټونه تیارول. دا هم ممکنه ده چې په پاکستان کې بنسټپاله پر دې غوسه شوي وي، خو په دې کې شک نشته چې د ده رپورټونه تل د پاکستان د پوځ لپاره پریشانه کوي. وال سټریټ جرنال بیا له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه لیکنه کړې ده. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي داسې یو شیشته چې پر هغې باندې لږ تر لږه د یوادي پاکستاني او یوادي امریکایي صلاح کېدای شي. هغه دا دي چې که دوی د یو بل هیوادونه نه خوښوي، خو بیا هم یو بل ته اړتیا لري. وال سټریټ جرنال لیکي دا ډیر حیرانوونکې خبره ده چې په کانګرس کې د هغو خلکو غږ ډیر جګ شوی دی چې وایي پاکستان ته د اسامه او نورو ترهګرو د پناه ورکولو لپاره د سزا په توګه مالی مرستې ورکول ختم کړای شي. وال سټریټ جرنال زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان ستونزه هم نه ختمیدونکې ده، نو پوښتنه دا ده چې آیا وخت را رسیدلی چې امریکا نور له خپلو تاوانونو لاس واخلي. وال سټریټ جرنال پوښتنه ځوابي ویلې کې د پاکستان په حالت کې به کمزورتیا وي، خو پاکستان لا تر اوسه هم یو ناکام ملګری نه دی. لس کاله مخکې دا ملک د یو جنرال لخوا اداره کېده، خو نن حالات داسې نه دي. د ورځپاڼې په وینا کې څه هم پوز اوس لا هم زیات نفوذ لري، خو لږ تر لږه په رسمي توګه واک د منتخبو سیاستوالو په لاس کې دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني باید له دې حالاتو نه چې د بن لادن له وژل کېدو او په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز کې له برید وروسته راغلي ګټه پورته کړي، تر څو په پوځیانو د ملکی حکومت کنټرول زیات کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د دې لیکنې په اخیره برخه کې لیکي که څه هم د پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې ریکارډ په زړه پورې نه دی، خو دا هم باید له یادونه باسو چې په دې ریکارډ کې یو څه ښه والی راغلی دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم یو څو نړیوالې مسلې. تیر ورځ د یمن په سرخار سنا کې د دې هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح په کور د توغندې و بریچ شوی چې د پکې ټپي شوی دی. د امریکا ولسمشر دا او په یمن کې نور ورته بریدونه غندلی دي. اخوا د پنتاګون ویان ویلي تر اوسه پورې داسې کوم پلان نه لري چې له یمن څخه به خپل ځواکونه باسي. په دې اړه له واشنگتن نه د مشال رادیو خبریال هارون بچا تفصیل لري.
د اسوسییټډ پریس خبري جانس راپور وايي د غبرید د یمن د حکومت مخالفه قبایلی ډلې لخوا شوې چې له تیرو دوه اونیو راهسې د ولسمشر د واک د نسکورولو په مخه د پر ضد وسلوال مقاومت پیل کړی دی. ویل شوی چې په دغه غبرید کې د ولسمشر صالح لږ تر لږه شپږ ساتونکي تنان مړه او اته نور لوړپوړي حکومتي چارواکي ټپیان شوي دي. په عین حال کې د یمن د اطلاعات او د وزارت مرستیال وزیر ابو الجنادی په پلازمینه سنا کې خبریالانو ته د دغه پیښې حال صدا سي ورکړ.
مصدر مسؤول فی ریاست الجمهوریه
له صدارتی محل څخه یو دولتي سرچینه ویلي دي چې د جون په درېمه د جمعې لمانځه ورسته د محل په جمعات هاغه وخت وغندي او داغل شل کله چې ولسمشر صالح له سوتنو سیاستوالو او حکومتي چارواکو سره یو ځای منسکاو. د حمله په ترڅ کې د ولسمشر درې تنه ګارډز وژل شول او سوتنه نور حکومتي او امنیتي چارواکي زخمیان شول.
ثلاثه من الحراسه وغرح عدد من المسؤولين والضباط بجروح مختلفة.
نموڑی هم دغ رازویل چې د پیخي پلټنې پیل شوې دي او ډاډ سرګن کړ چې ولسمشر صالح بيخي روغ رمټ ته.
فخامه الاخ رئيس الجمهوريه بصحه جيده.
د ولسمشر روغتيایي حالت خده په ورته وخت کې بیا د امریکا حکومت د یمن په ولسمشر د پرونی حمله ترڅنګ د یاد هواد دننه د خډب د نورو پیخو هم په غندنې کولو لټول خو غوختي تر سو د تاوتریخوالي لړۍ ته د پای ټکی کیږي. د سپینې ماڼۍ لخوا په جاری کړل شوې یو اعلامیه کې ویل شوي چې د یمن د مسلو حل د تشدد له لارې نشي موندل کېدی او نه هم دغه وروستۍ پیښه باید د تشدد د لا زیاتولو د جواز په توګه وکارول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې د صدر براک اوباما د ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د کورنۍ امنیت د څانګې مرستیال جان برینن د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره د خپلو وروستۍ لیدنو په ترڅ کې د یمن امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او دواړو عرب هیوادونو ته ډاډ ورکړل چې امریکا به له دوی سره د نږدې کارای پترس کې حسو کې په یمن کې روان تاوتریخواله یو خواته کې. بلې خواته بیا د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل ډیو لاپن د پینټاګون خبریالانو ته ویلي هغوی دا مهال له یمن څخه د خپلو ځواکونو د رایستلو هیڅ کوم یو پلان نه لري. نوموړي په یمن کې د امریکایي ځواکونو د دقیق شمیر په اړه سونه ویل ولې هغه ګنګوسې رد کړې چې ویل کېږي له هغو یمني ځواکونو چې امریکا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد مبارزې د پرمخ وړلو په غرض تربیه کړي د یمني حکومت لخوا ترې د سوله ییزه مظاهره کوونکو د زورولو په موخه کار اخیستل کېږي. په داسې کې راپورونه ښایي واشنگتن دا ویرا احساسوي چې په یمن کې رامنځته شوې د اړیکړې صورتحال به د امریکا او د یمن هغه ګډه مبارزه اغیزمنه کړي کوم چې دواړو حکومتونو په دغه هیواد کې فعالې د القاعده شبکې پر ضد پیل کړې ده.
دا ورسپانی واشنگتن ګارډین په یو مقاله کې لیکل شوی چې برتانیا او امریکا په افغانستان کې د اورپکو هغه مطالبه منلې ده چې د بخوانی طالب مشانو څخه د بندیزونه لري کړی شي. د دې مقاله غټی کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د ګارډین ورسپانې په یو مقاله کې لیکل شوی چې برتانیا او امریکا د اتلس پخوانی طالب مشرانو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د لګول شو بندیزونو په لرې کولو باندې زور راوړي. کوم چې دا خبره ښایي غربي طاقتونه غواړي د طالبانو سره د سولې خبرې اترې شروع کړي. مقاله کې راځي چې په دې طالب مشرانو کې یو محمد کلم دین هم شامل دی. په نوموړي تورن دي چې ماتحتو یې د طالبانو په رژیم کې لویه تباهي کړې وه. چارواکي په دې عقیده دي چې د طالبانو مشرانو څخه د بندیزونو لرې کولو فعل اورپکو ته دا پیغام ورکوي چې هغوی په افغاني ټولنه کې شمولیت کولی شي که چېرې وسله وغورځوي. په طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا دا بندیزونه په 1999 کال کې هغه وخت لګېدلي وو کله چې دوی په واک کې وو او همداراز د 11 ستمبر د ترګرې پیښو وروسته دا بندیزونه نور هم سخت کړای شول. مقاله لیکونکي وایي چې په افغانستان کې د ډیر وخت راهیسې اورپکي دا غوښتنه کوي چې د دوی په مشرانو دی لګېدلي بندیزونه لرې کړی شي او همدارنګ ځینې افغان چارواکو هم د دې ملاتړ کړی. خو مقاله لیکونکي وایي چې د بندیزونو د لیست څخه د کلمدین په شان د طالب مشرانو نمونه لرې کول متنازع بوي ځکه چې نوموړي کله د وسلوالو طالبانو په وخت کې د وزارت عہده لرله نو په میرمنو یې یو شمېر بندیزونه لګولي وو. د دې ترڅنګ نور هغه امیدواران چې بندیزونه به ترې لرې کړل شي په هغه کې د طالبانو په وخت کې د تعلیم وزیر ارسلا رحماني هم شامل دي. مقاله لیکونکي وایي چې ارسلا رحماني او کلمدین په دې وروستیو کلونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې لوی رول لوبولې دي. ورسپانه ګارډین د یو افغان چارواکي د خولې وایي چې د کومو طالب مشرانو څخه بندیزونه لرې کړی شو نو هغوی به د طالبانو لپاره په یو بل هیواد کې دفتر پرانیزي او همدارنګ اوس مهال چې په کابل کې کوم منځګړی دي دوی ته به هم اجازه وي چې هلته کې ولاړ شي. ګارډین ورسپانه د افغان او غربي چارواکو له خولې لیکي چې ترکیه، ترکمانستان او قطر دا وړاندیز ورکړي چې دوی طالبانو ته د دفتر ورکولو لپاره چمتو دي. چارواکو د ګارډین ورسپانې سره په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د طالبانو سره د وړاندې نه روانې بې ترتیبه اړیکې لا نورې منظم شوي دي. ورسپانه ګارډین د یو افغان چارواکي له خولې وایي چې د طالبانو سره د سولې په بهیر کې یو استازی د پاکستان او کابل ترمنځ تګ راتګ کوي. مقاله کې وړاندې راځي چې اوس دا خبره په ډاګه شوه چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او د طالب نمائندګانو ترمنځ درې وارې غونډې شوي چې پکې یو وارې په جرمني او دوه وارې په قطر کې شوي. همدارنګه ګارډین ورسپانه د چارواکو له خولې وایي چې د طالبانو تر ټولو به اثرې ډلې حقانی نیټورک هم خپل نمائندګان په دې وروستیو کې کابل ته لیږلي وو. په پراخه توګه دا ګومان کیږي چې ګینه د حقانی نیټورک سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI اړیکې دي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې یوازې د 15 کسانو نمونه د بندیزونو د لیست څخه لر کړل شوی دي. په مقاله کې لیکل شوی په 14 جون کې دونکو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې غونډې وړاندې کېدې شي. افغان حکومت دغه غونډې ته درخواست وکړي چې د 20 کسانو نمونه د بندیزونو د لیست څخه لر کړي. که څه هم امریکا او برتانیا غواړي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ د فرق پیدا کولو لپاره د طالب مشرانو څخه بندیزونه لري کړي، ولې په کابل کې د یوې غیر دولتي ادارې کارکونکي 40 کلنه منیزا وایي که چېرې د طالبانو او حکومت ترمنځ لوزنامه کیږي او د کلمدین غوندې کسان بیا په واک کې راځي، نو دوی به خپله ازادي بیا له لاسه ورکړي.
تاسې مشال رادیو اوریئ او د خبرونې نیمه برخه ته را رسیدلی وو. په نیمه برخه کې پښتونخوا کې لس نیمه بجې دی، دلته په پراکې و نیمه بجې دی. عبدالحی کاکړ درته د تازه خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان مطبوعات وایي چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ د هیواد کامی اسمبلی ته پرون د 2011 او 2012 مالی کال لپاره بودیجه وړاندې کړه چې حجم یې 850 روپۍ دی. د یمن دولتي ټلویزیون د ولسمشر علي محمد صالح په یو برید کې د ټپي کېدو لږ وخت وروسته د هغه یو ریکارډ سوی وینا خپره کړې ده. د امریکا د سایت نوم اداره وایي چې د القاعده په دوو برخو کې د 100 منټو یو ویډیو جاری کړي چې پکې په خپل سر د جهاد رخصوي دی.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. مخکې تر دې چې د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونې ته ورشو، بیا تاسو ته د تعلیم په برخه کې یو رپورت لرو. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د ادارې یا یونیسف د خیبر پښتونخوا د تعلیم د څانګې د یوې ادارې پر مرسته د کورمې او جنوبي د کورمې ایجنسی البته او جنوبي وزیرستان په 300 سکولونو کې په زرګونو ماشومانو ته د تعلیم د اسانتیاو تر څنګ د روغتیا او لوب لپاره هم اسانتیاوې برابرې کړې دي. دا څه ډول پروژه ده او په دغه قبایلي سیمو کې څومره ماشومان لز د کړو به برخې دي؟ په دې اړه د پیښور نه د مشرډیو خبريال شبیر احمد جان رپورت راکوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو جنوبی وزیرستان او کرم ایجنسی کې د تعلیم شرا سیوا کولو او خکولو لپاره د سیړنې او پرمختیایي قومي ادارې یا ان ار ډی اف د یونیسف په مرسته د پرایمري سکولونو یو تعلیمی منصوبه شروع کړې ده چې تر مخه جنوبی وزیرستان او کرم ایجنسی کې خوشا درس خو سکولونو کې د هغه ماشومان لپاره د بستو کتابونو او د نور تعلیمي ضرورتونو علاوه د صحت او د لوبو لپاره هم اسانتیاګانې ورکوي. د دوی د وینا تر مخه په دواړو ایجنسیو کې خوشا 1.5 لک ماشومان دا وخت سکولونو ته ځي، ولې 14,000 د سکول او سبق نه محروم دي. دوی زیاته کړه چې کوم سکولونه موجود دي خو فعال نه دي، نو هغه به هم د مقامی خلکو جوړ کړی شوی تعلیمی اصلاحاتی جرګې په مرستو بیا شروع کولی شي. دین علاوه به دوی ته په سکولونو کې د اوبو د نکاسه او صفا د سکول اوبو هم ورکولی شي. په دې خلک د سیړنې او پرمختیایي قومي ادارې صوبایي مشر جلال الدین مشال لیډو ته صدرنګ ویل
دا حالاتو د وجه نه خیبر پختونخوا او فاټا ایریا چې دا د عوام ډیر زیات وزپل شل او د تعلیم نه محروم دي. نو د دې پروجیکټ مین مقصد دا چې التا فروغ تعلیم کې داسې کار وشي چې زمونږ هغه بچیان چې زمونږ مستقبل دي چې آکا تعلیم نہ محروم وی چا تعلیم حاصل کی وہ چکم تعلیم کے دی چاغا صحیح تعلیم ہا.
دا چې د خیبر پختونخوا ټول قبایلی سیمه تعلیم ته اړتیا لري، نو آیا دا منصوبه به نور ایجنسیانو ته غزولی شو کنه؟ نو موړ زیاته کړه
زمونږ چې کوم خبره لګیا دی ادادی چیرې دا پټول ایجنسی کې زمونږ پروګرام دی او لکه دې کې دا کم ایجنسیانو کې چې دا کاروایان لګیا دی کاروایان هم یو رکاوټ ته د تعلیم په حصول کې نو چې کم ځای کې فوجي کاروایان بندېږي او خلک واپس پلو کورو ته ځي نو التبدا پروګرام شروع کېږي.
په دې خلک د پیښور یونیورسيټي د اسلامک سټډي څنګه مشر قبلای په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ضرورت او د صورتحال په خپل باندې مشال لیډو ته صدرنګ ویل
کومه چې قبایلی علاقې دي په قبایلی علاقو کې نور هم مشکلات دي. مثلا الته جو کوم سکولونه یا کالجونه جوړ شوي دي، الته غ لوکل خانان او ملکانان چې دي دوی دا غوي نه خپل حجره جوړه کړې دي. قوم ته دا تلقین وشي چې موږ ټول د زده کړې طرف ته راشو، د هنر طرف ته راشو، نو یقینا چې زمونږ په قوم کې صلاحیت شته چې کچرته دا کوښښونه موږ جاري وساتو دې ته دوام ورکو نو یو وخت به داسې راشي چې د قومونو په برادرۍ کې به موږ یو لوړ او یو محترم مقام حاصل.
د ان ار ډی اف یا د قومي پرمختیایي او سیړنې ادارې مشرانو وینا تر مخه د 15 کروڑ روپو پروجیکټ دی او دوی سره د مقامی خلکو ملکانو علمانو د مرستو نه علاوه د فاټا سیکټر تعلیم او لوب سانګي او اف ډی ایم ای یا فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي او یونیسف مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو او ریو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته وویل، اوس هم درته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. دا خبرونه تاسو ته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول کړه. د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې درته په پېښور کې د یو مشهور شاعر د چاپ شوی شعری ټولګي د مخکتنی حال درکو. له هنر د سندرغاړو د مخ اړولو او مذهب ته د مخ کولو په اړه درته یو مرکه او رپورت لرو، او یو افسانه یا لنډه کیسه هم دراورو. اوریدونکو، اسرار اتل د پښتو ژبې یو داسې ځوان شاعر دی چې په دې وروستیو کې سندرغاړو شعرونه د موسیقي سره یو ځای کړل، او د هغه خوږو شعرونو ته یو نوی رنګ وروبخښ. د خیبر پختونخوا په سوابه کې د هغه د شیری غونډې مخکتنه شوې. باز محمد عابد په رپورت درته لري چې د اسرار اتل لیکلې او د سندرغاړي کرن خان ویلي په پښتو ټپیزو پیل کیږي.
کز خبر وې چې تا بیاي ما په تصویر درل د شپې وستلې.
په خپل پاسوابۍ ځلې زیاده کې د هواد ادبي تړون له اړخه د اسراراتل د کتاب زیړ مازیګرې په پیښور کې دی. د مخکتنی دستور 13 شپه تر سره شو. د دې دستوري صدارت نامتو شاعر اکرام الله ګران کولو، خصوصي میلمې د خیبر پښتونخوا د لوګ وزیر سید عقل شاو، او قربې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی سکندر ارپانو. د مخکتنی په دستور کې ګڼ شمیر لیکوالو خپلې مقالې واورولې چې یو هم په کې روخان ایسوبځای وو. د مشال ریډیو ته وویل خو
زه په دې معنی ډېر زیات ویاړم چې د کتاب مخکتنه زمونږ په خپل خاور زمونږ په خپل کور کې ثوابۍ کې کیږي، او ثوابۍ یو چې څنګه دا تاریخ ته چې دا یو ډېره زرخیزه او مردم خیزه خاوره ده، نو دا هم ثابته ده چې دا یو ادب نوازه ادب خوښي خاوره هم ده. اغلی سراتل شاعري چې کومه ده، نو یقینا چې زمونږ د نوې زلمی شاعر دی، او په ډېر لږ وخت کې هغه چې کوم نو ډېر مزل وکړو هغه ثابته کړې ده په دې شاعرۍ کې چې هغه یو ښه مترکی یو یو ډېر کوم پرست شاعر دی.
د اقبال شاکر د مقالې په یوه برخه کې راغلی وو چې اسرار تل د خپل ذهني کیفیتو په تناظر کې قومي ستونزې په ګوته کړې دي.
د نن دور د پښتنو د ژوند مطابق چې کوم ژوندۍ شاعري دي هغه ټول په دې کې شامل. په دې کې د اسرار تل د خپل ذهني کیفیت او نفسیاتو نه خبر روانه شوی ده، او قومي ستونزو ته بلکې بین المللي ستونزو ته، او په ټول سماج کې د بدلون لپاره یوې خبرې ته رسیدلې.
اصرار اتل د خپلو خیالاتو سرګندولو په ترڅ کې وویل چې دغه شان دستوري د روایتو د ژوندۍ ساتلو ترڅنګ زموږ راتلونکي نسل ته زیری دی.
زه فکر کوم دا یو خامل دی، زموږ هغه روایت ژوندۍ ساتل کیږي، او باید چې د دې لپاره نه چې موږ د سکو نه ازو، د دې لپاره نه چې موږ د چا په تاریخ کې سو، د دې لپاره نه چې موږ صرف تنقید وکړو، بلکې دا یو شعوري کوشش دی چې موږ خپل ظلمي کول ته ورکو، چې موږ د خپل ناستي دغه چې د آئین حیثیت لري دغه ناستو کې چې کومې خبرې کیږي، زه فکر کوم دا هغه ژوندۍ ساتل دی، او دا یو شعوري هڅه ده زموږ په کلو کې ژوندۍ ده.
د خیبر پښتونخوا د لوبو وزیر سید عقل شاه هم د خپلو خیالاتو سرګندونه وکړه.
زموږ ګران تهران صاحبان، عزیزان صاحبان، د پښتو د ادب سره رول کې مشران ناست دي، نو په دې محفل کې په څه وویل، نو زه تاسو ته پر دې ته پای راغم چې تاسو ته مبارکي ورکوم.
اکرام الله ګران په خپل صدارتي خطبه کې وویل چې اسرار تل خپل هم د یو ژوندۍ کتاب حیثیت لري.
زه خویم چې دا اصل مخکتنه شروع، ځکه چې دوی په خپل یو ځان یو کتاب دی. زه قلم دا جبا دا وینا پکې رانجی دا تسلسل دی پکې ارتقا دا پکې نظر سے پکے جگر سے پکے خواہش سے پکے اور دا عوام و خواص و طول و دین و راستوں کی حالات سے پکے
دیا دول دا چی دی دستوری تا دا سوابین علاوہ دا خیبر پختونخوا لبیلابیل و زلون لکوال شاعران او مینوال راغلی و چی شمیر تر دونیم سو تنو پوری رسیدو پا آخر کی نمولی سندرگاڑی کرن خان دا اصرار اتل غزلی دا موسیقی پسور و تال کی زمزمہ کری بازنامہ دا دا مشال ویر
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه اوریدونکو شاهنشاه بچا د پښتو موسیقي هغنوم دی چې د خپلو سندرو لاره یې پښتنو اوریدونکو ته ډیر څه پریخي او ډیر مینوالي پیدا کړی. د شاهنشاه بادشاہ چې په تبلیغ کې شپې ورځې تیروي او شوندو د سندرو په ځای ناتونه حمدونه او نورې مذهبي ترانې وي.
حضرت پی اخی قدم نا دم رخوارن دا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پی اخی قدم نا دم رخوارن دا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا دشو قتل لورو رستا دخبو دپارن دا حضرت پی اخی قدمنا دم رخوارن دا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پی اخی قدمنا دم رخوارن دا
دا پاکستان جنې جمشید هغه اردو ژبه سندرغاړی وو چې د خپل هنري ګروپ وایټل ساينس بشمیره سندرو یې د مینوالو په زړونو کې تلپاتې ځای کړی دی.
سلام
جمشید څو کال وړاندې د سندرو لار پریښوده، اوس ښار په ښار ګرځي، د اسلام په اړه ویناوې کوي او د اسلامي ترانو په ویلو یې لاس پورې کړی.
بك خير خلق كلهم مولاي صل لما سلم دائما أبدا على حبي بك خير خلق كلهم نا کوئی آپ سا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبی بك خير خلق كل
شهنشاه بچا او جنید جمشید د هنرمندانو څخه هغه دوه بیلګې دي چې په وینا یې په خپل خوخه له موسیقي مخړولې خو ځینې بیا بنسټپالو په مرګ واخلي. سمو د وړاندې د پېښور سره نږدې د مشهور سندرغاړي سردار یوسفزی هنري ډله د وسلوال برید لاندې راغله. په برید کې یوسفزی او څو نور کسان ژوبل شول او د هغه یو ملګری ووژل شو. ما د سواد د کلتوري ټولنې د مشر او شاعر عثمان ولسیار سره چې ډیرو سندرغاړو یې شعرونه د موسیقي سره مل کړي په دې اړه خبرې کړي او په سر کې مې ته پوښتلې چې د سندرغاړو او نورو هنرمندانو خپل فن تشا کول به هنري کارونه او کلتوري هلې ځلې ټکنۍ نه کړي او که هو نو څه باید وشي.
داسې احساس نشته چې هغوی د فن او د فنکار د تحفظ دپاره کار وکړي. هغوی د مالي پوزیشن په حواله باندې ډېر زیات کمزوري بیا په دې لږ وختونو کې چې کوم د ترهګرۍ او د یو یلغار راغی په هغې کې د عدم تحفظ یو ډېر لوی مسله راغله. هغوی ډېر زیات هنرمندان چې زموږ دي د عدم تحفظ د احساس د وجې نه د فن مخالف چې کوم ټولګی دی هلته لاړو. زما په خیال خو دی کې د هغوی سره زمونږ د عام عمومي شعور مثلا د چې د فن په حواله باندې د کلتور په حواله د تهذیبي اساسو په حواله باندې زمونږ په ولس کې هغه امر اویر دسته نشته، هغه امر احساس نشته. زموږ بیا حکومتي ادارې د دې ذمهداري ګڼم چې هغوی په خلکو کې د میډیا په ذریعه باندې میډیا ډېر ښه رول پلے کولی شي. زموږ میډیا خو د نن پورې جهادي میډیا پاتې شوې ده. پاکستان په خصوصیت سره چې کوم پرنټ میډیا او د ضیاءالحق د وخت نه چې کوم نصاب جوړېدو چې هغې کې که د نصاب جوړېدو نو هغې کې به هم په جن باندې د جهاد تکې راتلو، د ټیپ په ځای باندې به ټوپک راتلو، په ځای باندې به تور راتله. چې هغه ټول نصاب زموږ یو بنیاد د داسې ځای نه ایښودل شوی نو هغې کې چې کوم زموږ فنکاران او سندرغاړي د فن ته راغلي وو، موسیقۍ ته راغلي وو یا نورو هنرونو ته راغلي وو، بعضې داسې وو چې هغه د یو جذباتي شوق ته راغلي وو. هغوی داسې شعوري اقدام نه ګڼو. دا کومو فنکارانو چې شعوري طور فن قبول کړی دی، زموږ کومو سندرغاړو چې فن په هغه بنیادونو باندې خپل کړی چې هغې دې احساس باندې راغلي دي پرفارمنس ته، چې هغې خپل خوب له خپل تهذیب له یو ګټورې او یو پیاوړې ګټې ورکړي. کوم خلک چې یو جذباتي تور راغلي یا هغوی د کمرشلزم په بنیاد باندې راغلي یا هغوی سره هغه شعور نه نو هغوی راته کوم داسې ډېر حادثاتي تور راشي بیا د هغې د دې میدان نه تګ چې واپس تلل نو هغه هم داسې شعوري تور نه وي، هغه هم بس یو جذباتي ایشو ته یاد کړي.
ولسیار صاحب، د امنیت د نه شتون د وجې نه هم ځینو خلکو د هنر ته شا کړې ده، نو دا څومره رول لري؟
بالکل، ما مخکې ذکر وکړو چې د عدم تحفظ احساس دی، دا خو د ټولو نه اولنی احساس دی. انسان د ټولو نه زیات ضرورت چې دی هغه ژوند دی، چې د ژوند دی د دا فکر ته آزاد ماحول ملاوي، نو دی هله خپل پن نواد ورکولی شي، د خپل پن اظهار کولی شي، او د هغې په ذریعه باندې دنیا ته د امن پیغام ورکولی شي، یا نور خپل جمالیاتي حسونه چې دي د هغې اظهار په ښه طریقه کولی شي. کله چې په معاشره کې بدامني، بیا هغه ته په خصوصي طور پنکار او ډېر حساس انساني چې کله هغه ته د خپل ژوند او د خپل سر د تحفظ د غدۍ ماحول نه وي، ظاهر ده چې هغه کېدی شي بعضې وخت وختي طور وي، خو هغه به د ځان تم شا کړي، هغه به نورې لارې خپلې کړي، ځکه چې پنکار زموږ پنکاران چې بدقسمتۍ نه د هغې د ژوند د روزۍ نورې نشته، هغې هم د دغه فن په ذریعه باندې دا د هغې روزګار هم وي. زموږ ډېر فنکاران چې دي هغه ذریعې معاش هم دا ده، نو مجبورن بیا نورې لارې به لټوي، ځکه چې د فن لارې بندې شي نه د هغې د روزګار او د هغې د معاش لارې ورسره بندې شي. په دې حواله باندې ډېر فنکارانو ته دلته دمکیانې ورکړی شوي، ویډیو هنرمندانو باندې په زور باندې په اخبارونو کې اشتهارونه ورکړی شوي، او ما ته دلته د سوات د هنرمندانو اشتهارونه یاد دي چې په انټر لوکل اخبارونو کې به اردو کې راغلی وو چې میں نے اپنا غیر شرعی کام چھوڑ دیا ہے، لکه اس لیے میرے ساتھ اس بارے میں کوئی رابطہ نہ کرے. نو دا په زور باندې په جبر باندې ورکړی شوي اشتهارونه، او اوس هم حکومتي ادارې یا بلکې د غیر سرکاري ادارې چې کومې این جی اوز مختلف دي، هغوی به هم دا کمچاري په ایجوکیشن کې، په هیلتھ کې، په اگریکلچر کې، په نورو مدونو کې زموږ په سیمه کې ډېر ښه کارونه وکړو، او د پن په حواله، د پنکار په حواله، زموږ د کلتور په حواله باندې چا دې طرف ته لا توجه نه ده ورکړي. که دې موجوده حکومت چې هغه زموږ د قوم پرستو ملګرو حکومت دی، هغوی ډېر د امنیت په حواله باندې ډېر ګټور ګامونه هم پورته کړي دي، هغوی کلتور ته، هغوی زموږ هنرمندانو ته، او دې ته لږ توجه ورکړي، دا فضا به بیا را جوړ شي. څنګه چې مخکې د وطن د موسیقۍ، د امن سندرې او د سپرلو وطن هماغه شان چې زما خیال دی چې دا بیا را جوړېدل دومره ناممکن خبره ونه.
ښاغلو اوریدونکو، تاسې ما بشیر ګواخ سره د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه اورئ، او اوس هم درته د مصر د هیواد یوه کیسه فریدا هوډ سیفی دروري.
موجود د سوفیانو یو کیسه. یو وخت په یو واړه خار کې د موجود په نوم یو سړی اوسید. موجود د هغه زمانه په حکومت کې د ټیټي رتبه مامور وو چې کی خپل ماموریت جاری ساتلی وینو. یو وخت ممکن و چې د وزنونو د اندازه کولو مفتش او پلټون کې مقرر شي. یو ورځ چې موجود خپل کور ته نږدې د یوې زړې ودانۍ په باغ کې قدم واهه، د صوفیانو او عارفانو هغه لوی مرشد خزر یې ولید چې روښانه زرغونې جامې اغوستې وې. خزر ورته وویل:
ای د روښان بخت څښتنه، کار دې پرېږده او درې ورځې وروسته له ما سره د سیند په غاړه وګوره.
موجود په دفتر کې خپل مشر ته ورغی، او په داسې حال کې چې سخت وېرېدلی و او رېږدېده، د دفتر مشر ته د کار پرېښودو خبره وکړه. په ښار کې دا خبره د بوړبکۍ غوندې چټک خبره شوه چې موجود کار پرېښی دی. هر چا به ویل د موجود خوارکي په عقل باندې څټکه پرېوتې ده. خو څرنګه چې په دفتر کې د هغه په ځای کار کولو ته ډېر کسان تیار وو، نو موجود او د ده د استعفا کول په لنډ وخت کې د خلکو هیر شول. موجود د وادې په ورځ د سیند غاړې ته لاړو، او هورې خزر ورته وویل: سیند ته ودانګه. موجود همداسې سیند ته ودانګل. څرنګه چې څه نا څه لامبو یې زده وه، اوبو لاهو نه کړ، خو زورورو څپو تر لرې پورې ورسره کش کړ، او که یو کب نیونکی ورباندې نه وی پیښ شوی، خدای زده چې انجام به یې څه و. کب نیونکی په ډېر زحمت سره له اوبو څخه خپلې بیړۍ ته وخیجاوه، او ورته یې وویل: په دې لوی سیند کې دې څنګه لامبو ته زړه خکاوه؟ د خدای ساده، په سیند کې دې څه کول؟ موجود ورته وویل: زه هم نه پوهیږم چې څه مې کول. روس بیا چې د کبنیون کی ور پام شو چې د خ لسته سړی دی نو ورته ویل ډوډۍ دې پما خطبه لیک لوست تر زکای او د کبنیولو په کار کې بر سره برخه اخلي. سو میشته پس خزر بیا راخکار شو. دازل خزر سپیده چاود محل چې موجود د کبنیون کی په چونګړی کې په کټ پروت وو را پیدا شو او د ته ویل د کبنیونې نوکری پریده د کبنیون کی نوکری پریده ته بل شي ته پکاري. موجود سم د سیرا پاسید او روان شو. له اوږده مزل وروسته یوې لویې لارې ته ورسېده. هورې یو بزګر ولید چې په خره سپور دی او بازار ته ځي. بزګر ورته وویل ځوانه که په کار پسې ګرځې زما یو سړی په کار دی چې د بزګرۍ په چارو کې مرسته راسره وکړي تیار یې؟ موجود له هغه سره نوکر شو. کابو دوه کاله یې ورسره تیر کړل او په دې موده کې د کار کروندې له چارو سره پوره بلد شو. په دې منځ کې یو ورځ ماسپښین مهال چې ده د وړیو انډي برابرول خزر را پیدا شو. ورته یې وویل
دا کار دې پرېږده موسل ته لاړ سه او څه پیسې چې دې په دې موده کې ګټلې دي په هغو باندې د موسل په بازار کې د څرمنو سوداګري شروع کړه.
ده د خزر اطاعت وکړ. موسل ته لاړ د څرمنو سوداګر شو او پوره درې کاله یې چې د پوستکو په پیرو پلور مشغول و خزر یې ونه لید. د په دې موده کې خې ډېرې پیسې وګټلې او په دې فکر کې ولوېدو چې یو کور را ونیسي. دغه وخت خزر را پیدا شو. ورته یې وویل
پیسې دې هم دلته پرېږده له دې ښاره ووزه ښه ډېر لیرې سمرقند ته ځان ورسوه هورې له یو پرچون فروش سره کار وکړه.
موجود همداسې وکړل. دغه وخت د ده د کرامت نښې نورو ته ورښکاره شوې. ناروغان به د ده په دعا رغېدل او د پریشانو زړونو خاوندان به د ده په خبرو تسلي موندله. د چې له دوکاندار سره کار کاوه ورځ په ورځ یې صوفیانه پوهه زیاتېدله. د ته به ملایان فیلسوفان او نور کسان راتلل او پوښتنه به یې ورنه کوله چې د چا مریدي دې کړې ده. موجود به ورته وویل د دې خبرې ځواب راته اسانه نه دی. مریدانو به یې ورنه پوښتنه کوله دغه مقام ته چې ته رسېدلی یې له کومه ځای دې شروع وکړه. اول په دفتر کې د ټیټې رتبې یو مامور وم او دوی به بله پوښتنه ورنه وکړه، یعنی دا چې هغه کار دې پرېښود چې لا زیات ریاضت ته وخت ولري. ده به ځواب ورکوم نه نه هسې مې پرېښود. دوی د ده په دې ځوابونو نه پوهېدل. ده ته به ډله ډله کسان راتلل او خاست به یې ورته کاوه چې د خپل ژوند کیسې ورته وکړي. ده به ورته ویل اول مامور وم، بیا مې سیند ته ټوپ کړل، بیا کب نیونکی شوم، بیا نیمه شپه وه چې له جونګړې راووتم او په کروندې کې مې کار پیل کړو. ورپسې په موسل کې د پوستکو سوداګر شوم. یو څه پیسې مې وګټلې خو هغه مې اورې پرېښودلې. دلته سمرقند ته راغلم، د دوکاندار نوکر شوم. بس دغه مې د ژوند کیسه ده. ها کسان چې د ده د ژوند د پیښو د لیکلو لپاره راغلي وو ده ته وویل چې دا پیښې هغه مقام ته د رسیدلو لاره نه راښیي چې ته ورته رسېدلی یې، دا خو معمولي خبرې دي. موجود ورته وویل هو همداسې ده چې تاسو وایست. نو د قلم خاوندانو د موجود د ژوند په باره کې له ځانه کیسې جوړې کړې، ځکه د دوی په نظر هر بزرګ او رسېدلی کس باید خپلې خاصې کیسې ولري. داسې کیسې چې له واقعیت سره سمون یې مهم نه دی، خو مهمه پکې دا ده چې د اورېدونکو په تبه برابر.
د همدې سره د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونې وخت ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوښته اجازه ورکړي. الله مو مل شه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM